سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سها کده خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان ورده ګولایتونو کې پر اکاسي او فلم خيستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلې دي دغه سازمان پرون په یو خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بلل ده سازمان اندیښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت رسمی ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګ او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبريالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنیدو لپاره هیڅ په آزادو رسنیو د فعالیت غړې تنګ شوی او خبريالان په اسانه نشي کولای چې د زینو مسلو په ځانګړي توګه سیاسي او امنیتی موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سولګونه خوانځي ملاتړ کوي دغه ماموریت د سرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کړی دی او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انزور خبر کړی چې کابل کې د انجونو یو لومړنی خوانځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند کړي او د 2022 کال په ورسته یو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپای ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استادو له طالبانو غوښتي چې د انجونو خوانیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر وزه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي د مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیکل شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیاي مرسته ترلاسه کړيدي د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلې دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او مایندې په خورز واکه یختدي د راپورونو لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل دا سي راپورونه هم خبره شوی وو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولیکدوي روساله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهداف او تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څنګ ته لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حاکم ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبري اژانس در راپور لمخې اسرائيلي ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک خار کې یو روختون هم وشتلای دی د بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائيل صدر اعظم ویلي پر اسرائيل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوی او لسګون نور ټپیان شوی دي به رحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې برا سره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درويشتمه سرمشري ستر سره کړی دا او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي
چې بازار به جوړ سو حالت می وړله یعنی د سپي وي و پړینه ما سرمایه درې څلور لکه غانو ته ورسول او ست خیر سره دا یو انرسي مسي کو ماکه سره کړی و
دا به هم واوري چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون شکایت کوي
میدانونه نشته د مو خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپل خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کانی ته کانی دی او بل یو بل سره خپل لګی را لګی
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان آی سی او درويشتمه سرمشتري ستر سره کیږي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه د ورکړل شوی پلازمین اسلام آباد ته په دیناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استادو د ورتګ لړۍ پیل شوی او په دې خار کې د پراخ امنیتی تدابیر هم نیول شوی دي د ناسته سبا د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول پیلېږي یو شمېر پاکستانی خبريالان وایي خاید افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي نور حالز مونږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري
په داسې حال کې چې پاکستان په روسیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی سبب پلازمین اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درويشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دی غونډه کې د روسي بلاروس قزاقستان تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي د غاراز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي ملما پتوګه په دې سرمشري ځکی ګډون کوي پاکستان په دې هیواد کې د روسي او سیاسي ترنګلتیا او لاملا په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون رئیس په اسلام آباد کې بیلابیل لاري او کاروباري ځایونه تړلې دي د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده افغانستان کې څوم د دې سازمان څارون کې غړې د خپل د هیواد طالبانو تربیه زلې واکمنۍ ورسته په دې سرمشري ځکه د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي د تیر یک شنبه پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا زلې واکمنۍ ورسته د شانګهای همکاري او په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا زندول شوی او یا غیر فعال شوی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ ورسنۍ د طالبانو د حکومت د مرستيال ویان حمد الله فطرت له قوله ویلی وو هیلشته چې پر راتلونکي کې په دغه ډول ناسو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه خودلې و چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي مولوی کبیر غوښتنه کړې و چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني که څو معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درويشتمه سرمشري ده کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 28مه سرمشري ځکه چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې و د سرمشري په اعلان کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټول مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتی سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو په پیل کې چین قزاقستان قرغزستان روسیا تاجکستان او ازبکستان غړي خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند ایران او پاکستاني هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان بلاروس او منګولیاي څارون کې غړي دي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لاخونه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو د ډاډ وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست دا بندیز لګولې دي. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستلو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم اخیستلو دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمیر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د اکس او فلم اخیستلو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یو ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشوشوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون پر سوالو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت لامل اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوي او په ناهیلې بدلې شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتونکي دي، ترڅو رسنۍ وکولای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو لامل درولای و چې وروسته د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیزي اسانتیاوي کمې دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نظمونږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي.
د
پنځه کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری اوبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړینه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې خیاطي مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشت د دې ځای د دیشت دا شپېته دنه.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي د وای ل دې لارې د خپل کور اړتیاوي پر کوي، نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې جماعته مشر زید پنځو کال را پات سوي، چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وځای دلته یو خیاچي کوي، یو په خیاطي اخته یو کڅره بلر پس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، یو کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو، موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو، در به در یو د خمه خیاچي و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسک انجینیم راولو د کارونه سر کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار سر کوم.
نورې کارکونکې میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ له فقر څخه ژغورل شوي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم، د کشنیانو مور یم، خوان خوارکیم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نوړو ګرد سره ناست یو، د خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کوو، کشنیان مې مدرسې پیس ارشي، دا اوس مې د کشنیان ګر سره کې د سنټر راستلی د پیس د نستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نس برابر ولای، موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړ په کښې
موږ دا کار کار ما څه دي دا کار مختبل شي موږ ته کار پیدا او موږ خپل چې ما په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سیج غریبان خپل د عیال د واسه دغه نه لرونه پکا موږ د حکومت څخه دغه یو چې موږ ته مسیره پاله کې موږ ته کارونه راکړي او موږ ته مارکیټ شور کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ شوی خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خرغلې ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوی دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوندو مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یو غونډه داسې وشوه چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې داسې وشوه او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حمله هڅه یاد کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې ساري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړي چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتانی ولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړي. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالد ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د کرکټ لوبي مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو د یادې لوبي مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبي وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبي کوي چې کندو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت لامل ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مده کرکټ زمونږ په نورستان کې ډېر زیات مشکلات دي او میدانونه نشته. مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولېګو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. الکاڼي ته چې کاڼي دي او یو بل سره خپې لګي را لګي. نورستان کې ډېر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډېر زیات لیونتیا لري، بس الکان دي خو ډېر زیات شوق لري.
د کرکټ ډېر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چې شي لرو خپل غاړه کې دغه سی لوبې کوو، نو چې خه میدان هم نشته چې د لوبې ډېر ستونزې سره مخ یو. په حالن وو تیم ډېر دي خپلم کل راځي مونږ باندې ساوار اوار میدان نه لرو، باید مونږ د بار اخیسته ساوار اوار میدان جوړ شي. خپل میدانونه جوړ شوی چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د کرکټ لوبي مینوال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبي پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایي کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري او ډیر با استعداد ځوانان هم شته دي او دا به وخت ثابت کړي چې یو ورځ ان شاء الله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده او لوبغاړو ته مختلفې برنامه پر لاره چول ده. د نورستان د کرکټ لپاره بودیجه تصویب ده. هغه څه چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو باشتدا د ځوانان برابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسول یحیا صد بیوی یاد ستونزې خپل مشرانو تر رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په ویناي د لړن وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیوي کې پر لس جری بزمکا لوبغاله جوړ کړي چې لا هم پوره سانته وینل لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالي وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لوخه ځوانانو لپاره لس جری بزمکه وقف کړي شو او زمنګ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړی ځای اوار او ګډی اخستنې ته وسپارل شو. د دې څخه مخ کې زمنګ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په گاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالي او سکول لیول سیالي هم دغه نور ټورنمنټونه تر سره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخې کارپوهان وایي که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ شي نو کرکټ بورډ کولای شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکي او ورسره کاروباریان په تیر دوی وای چې لتیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپورت غوښ شي.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼګون ښکاری خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط رواندي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم د شهر د ولاړ مردم سره ولاړ دی. مالا په خام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې شل زره سرمایه مو خوړل ده. د مارکیټ لا پوره وړې مې نو کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مودا سي زمينه برابر ده. اروزانيه ولای د کومرک ولای د فارا راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلي شي ماته راک ونه زه یو ګنډي چارک په جه شوالي ورکوندې ماته لسی ونیس او ولی دار کم کار دی وای ولاکه بالا بنه پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو زو شډوډي وسم کدا صاحب انډي ور میاں وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وسدا چې ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا لا بس ورځ د چیروین کله می پنځوس غټلې کله می سل کله دا غیتلې و دا غشم تری شیم نه دي غټلې دا چې واخرا غري فارې نه سې کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپ ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي. کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي. معنی که پټاټي دي که پیاز کوي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت هم تلري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. ته یو دکاندار دی نو مشکل څنګه کړه سبا نه کوو هغه دکان دی نو دا وړي وبرا ودا شخصي هاته غلا بس دا وای چې سبا وینې سبا چې ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه وکی دا کاروبار ولداش ولاړ دی.
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي.
درمیانو د 64 نس چې خلک اوس مانه ونه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان خرسيږي خلک چارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د لوجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده
نن نده دې چې را سره وای وړاندې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي خو ترغه مخکې لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر اکاسه یو فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلای دی دغه سازمان پرون په یو خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللای دی سازمان اندښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په رسمي اول په دې اړه سند ویلي خو مخکې تر دې هم په کندهار تخار میدان وردګ او یو شمیر نور ولایتونو کې خبري اعلان تویل شوی چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو دې ډاټا وکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدی رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د خیراتلونکو د تضمین په موخه د سولګونو خوانځي وملاتړ کوي دغه ماموریت د سرګندونې نن سه‌شنبه پر خپل ایکس پانه یا خوانی ټویټر یې کړی دی او د افغانستان لپاره یې د خپل استاذي هغه انزورم خبر کړی چې په کابل کې د انجورو یو لومړنی خوانځي ته ورغلی ده طالبان وخت په بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی په هنتونونو هم وتړل قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې ل قرغز افغانانو سره بشری مرستې کړې دي د قرغزستان رسنۍ نن سه شنبه د لیکلي چې دا مرسته چې طبي توکي او وسایل هم پکې دي د دوی د ولسمشر صدر جپاروف په لارخونه پامیر ته لیک ډول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسایي ولادي له څنګه سره طبي وسایل مرسته شوي او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیاي مرستې ترلاسه کړې دي او وروسته لدې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او یو سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپאי ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شاملوي
دغه خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کې کړی
نه ځات تکونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبري کوي چې د اکشن بي په ورځ نه وخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده جرګې د پاکستان له پاوز او وسلولو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې د نن دی د پښتنو له خاوري ووځي د اکشن بینه وخته د دې درې ورځنی جرګې پریکړه لیک چې 22 ماده لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو په پریکړه لیک کې غنی نوري غوښتنې هم سیوي چې یوې د بی ځای سوې وګړو د کورونو بیا رغول خپل مينو ته د دوی ستنیدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل پکې شامل دي د جرګې په افغانستان کې جنونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې جنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلی شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړی جرګه جوړیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملی کولو لپاره به د هر ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په نوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لوی جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپی واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشتلر درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیا هم دې بحث ته شرق لس د 15 دقیقې د بحث ملمانه دی. جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همژغون کې دواړو ملمنو ته شرق لس وایم. میرمن جلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمه ماده تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه راشرو بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم دي د بار وطن چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرزند د بدایسو کورنیانو بهتر اتاک، پر اقتصادي مسایلو باندې، پر مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي دغه څه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلې شي، او دا رقم لکه تاسو اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغې کې به د هرې ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2 لک 40 زره نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د قومي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک دا هم راغلی چې پر ډیورن کرښه څومره هم د تاګ راتګ او تجارت دروازې د 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون او افغانانو تاګ راتګ اجازه درلوده له پاسپورت ویزی پرته، هغه بیا برحال کیږي دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړی ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورن پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نمنو، بیا چې کله دی پر ډیورن کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي آواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په محکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنټ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلی هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرش د دواړو خواج کم ولسونه وسیږي د دې ترمنځ هغه تعلق ختمولو لپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاسټولو چې دا سی فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حوالہ باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لار باندې پاسپورت نمنو موږ ازغنتار نمنو په هیڅ صورت هم نو دا دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن جلی ولی، په جرګه کې د شوزو او انجونو ونډه مهمه و چې په اکثر رسنیو کې ور باندې باسونه وسول، د شوزو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارز خواندو غډون په دغه ملي جرګه کې په دغه کمی عدالت ملي جرګه کې ډیر یو مثبت قدم وو. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته بخشي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي. د دغه زموږ د خواندو غډون په جرګه کې د دغه شی یو ډیر واضح مثال او دا ډیر یو مثبت تصویر ریو نړیوالو ته پرېښوي ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټول مهم از مخپل پښتني ټولنه ده چې هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره به بل مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهر مشتو پښتونوتو ای افغانانو ته ټول خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون وو.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او رینن په دې بحث کې د ورستې جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغله بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول ستاوس ځینې غړي وو وجر سول ځینې ټاپیان سول ګڼ نور ونی ول سول پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډېر واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې پاره کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نمائنده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابی ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډیر همت په ډیر ستړیا په ډیر خواري راټوله کړې وه دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو تفکاره سي دا د خلکو ته روخو دلې سي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواته د پیښور جلا ساتلې دی کوټه د وزیرستان جلا ساتلې ده د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي وله. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کم ډیټا رااله په دې کې چې کمې فیصلې رااله ښکاره خبره ده د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډیر زیات مشرانې په شیډول فورت کې واچولې بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبی پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډیر د مشران ملګري د څو میاستو میاستو د دې په محبسونو کې پراته دي کپ چې پر دې هم د دې دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حمله وکړي چې یو ځل سامان غلا کړي کوم خواري چې ملګرو کړی و د باجوړو نور سیمو چې کوم ډیټا راټوله سوی و دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خېمې غلا کړل بلوار چراله په قاعده دې ته زموږ خېمو ته چې ډیر زیات لوازم مو ځل تراوړي د جرګې د پاره دې ته اور راچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډیره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخلل زموږ څلور ملګري شهیدان کړل زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو موږ پنجابی ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو کنه دوی خو تر اخري ورځې پوري داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې انده پوري چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کړي زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړه کو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګري چې چیرې ویني یو خو دوی به نسی هر ځای چې وړلې تر شر کوي به د دوی ټول شناختی کارډونه او پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست د ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو. ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کوسوله نو دغه کمی فیصلې چرالې د دې د دا توکو درلودله دلته ځین خلکو مختلفې اندېښنې خودلې خود پښتون ژغورنې غورزنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابی ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي، د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی، او موږ په دې پیدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنگ تیاریانې روانې کړي دي، د نوي جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابی ریاست پنجابی پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وژلو کې د استعماري قوتونو برخه سو، نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیاځي دې ځکه نه غوښته
بازای سبلیوی خو پر جرګی در جرګی پر برخوال او تنظیمونکو فشارونه ولې بلی خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګی ځای ته ورغی ظاهر نه داسي وشول چې د جرګی د پریکړو د ملاتړ کوي، دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی؟
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو، ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو، په جرګه کې ډون وکړو یا نون وکړو، چې کله د جرګې وخت را نږدې شو په دې پوس ولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي، او دا خبره ډېره سنجیده خاصه ده، نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی، دی هم تنگول کیږي، د دې مشر وسم په محبس کې دی، په جیل کې دی، او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی، دی کوشش هم وکړي دا سه کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عمله وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی، خو کله چې دې د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم خبرګون رالی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پاره رامخته سي، د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملې چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دا کار وکړ.
ډېر مننه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلما کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه سوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کوم ستونزې شریک کړي د برخوالو سره.
زه خپل شخصا د خوند څخه چې په پرګرام باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر و، د وغو څخه د دوه نفر سره په تماس او اړیکه کې اومه د وغو عرض او یا د یا دغه و چې و درته و جرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و، خطونه لیکلی و، او دغه مشرت د لیک په هیڅ حسول و چې دغه البته هر داتا چې دغه سوله تکتیم سوله د هغه وروسته به دوی خپل خواهشات ته خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورکړي نور هم اصلاح کړي، او بیا الته دغه سره شریک کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي د هغه خلکو مند خواندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرشي دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و د شونځیو د په بار وطن کې د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و، یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک دي خو د شوزو د خپل اولادو طریقې یا د کورنۍ طریقې سره نور هم سره شریک دي، هغه موضوعات چې دا هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د سره د لادرک خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د شونځي پرانستلو موضوع دي دغه کړو شریک کړو.
ډیر مننه. مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې، دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډې موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همدا وي چې ورک شوي خلک پر دې باندې مونږ پخوا هم لږ کار کړی وو، بیا ټارګیټ کلینګ وو، پر دې باندې مونږ پخوا هم کار کړی وو، انفورس ډیسپیرنس وو، پر دې باندې مونږ پخوا لږ کار کړی وو. خو کله چې د دې قومي عدالت خبره راغله، بیا په دې کې مونږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندی په ډېر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې د نظر مثال زه در کوم چې نظر لوی چاودنې سوي دي. په نظر لوی چاودنې کې موږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنې کې چې کم کس وژل سوي دي، داغه چاودنې هلته موږ بقاعده رپورټ دغه سوي دي. بیا چې کم کسان وژل سوي دي، داغه نوم، د پلار نوم، چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنو کې دی معذور سوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د شپږ سوه تیمان موږ د شپه ورځ د دوې درې میاشتې پر دې باندې کار کوي، او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډېر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده، او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم د سختونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي او ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډېر زیات کومک وکړي، موږ د چمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه چمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه، دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کوو، د صحافیانو سره به هم شیر کوو. پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنگي جرایم چې کوم عدالت دی، په دې کې یونایټیډ نیشن، یورپي پارلیمنت، و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ، زموږ د اقتصاد د خرابولو په حواله باندې چې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي، دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کو ورور کوو، او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي، او غوړي به فکر کوم چې پر دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي. په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه پوهیږي چې دا شرایط کې بدوي بیا چې شي کوي څه رقم دغه وي وضعیت دی. نو دا چې ولیته کومه دغه رسوي کومه نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولي دغه ګه د پېښلو په باب صرف د پرونو پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د وغو څخه د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
شغله بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندري وي، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هرڅه څړېول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل دا چې کله د پښتون غورینی غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکې، احتیاط او اتفاق راکې، بیا موږ دښمن په چل ډېر خپېږو،
بیا چې کله د ګیلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د قومي عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې، لکه غزات چې ځي زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو پر ډولونو پر اتڼونو بتلو په سندرو بتلو حماسي سندرې به وي ترانې به وي، نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کمه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کمه جرګې سره موږ ته حکومت وله داسې فیصلې رالی، اوس د دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټي ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټول تنظیمي سټرکچر به د دوی په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وستوان لګوو، او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو، او دا هله ور سره سرګندو چې دی د جرګې په کمی فیصلې دی د دې په عملي کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه. میرمن ولی، جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي، ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوغون یو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایطو لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوغونې محدودیتو لاندې، تر دوغونې تهدید لاندې چې د استبلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي، او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړل. دا چې دوی ته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه و مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغنی نه معلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې لسیزې ژوند پکې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خرانیول بیا چوندل یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټول کارونه او ټول فیصلې او ټول شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بالاخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل، چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې په دغه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه لکه سپار ودرېدي. او دا په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیراتو باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورماله پدیده ده، زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي.
ډېره مننه. ډېره مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې په خیبر کې د وروستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غون کوي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورید.
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي، سمان سیس کی غریبی دا
ساعت